السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری خبرونې تموز اسمت ساروان هر کله کوم
په دې هیله یو چې ډېر نږدې به حکمتیار صاحب راځي او د افغانستان د سولي سیاست یو برخه به ګرځي.
د ولسمشر غني مرستیال ویاند ښاغلی مینهپال و چې له اسلامي حزب سره د سولې خبرو ته خوشبیني څرګندوله. په دې خبري خپرونه کې د دیو ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې لرو. لومړی به نوریاس نوري درته وایي چې په نړۍ کې مهم څه دي. نوري صاحب،
بلی څاروان صاحب، د امریکا دفاع وزیر عراق ته تللی چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد مبارزه کې د هغې هیواد له چارواکو سره د مبارزې په اړه خبرې وکړي. دغه راز د جنوبي کوریا ولسمشر هم غواړي چې ایران ته ولاړ شي.
ډېره مننه نوریاس نوري، به د نړۍ د خبرونو تفصیل وروسته درته ووایي. اوس توجه وکړئ لومړی د افغانستان خبرونو ته چې حدیث پردیسی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د کورنیو د څو مهمو خبرونو سره ټکی ټاکل شوې د ولسی جرګې ادارې پلاوی نن ماښام د سولې په باب یو طرحه ولسمشر ته وړاندې کړي. افغان حکومت هیله لري چې ډیر ژر به ګلبدین حکمتیار د سولې سیاست یو برخه شي، او د مدني ټولنې استازي ګواښ کوي که ایران د شپږکلنې افغان نجلۍ د وژنې عاملین مجازات نه کړي، په کابل کې به د ایران سفارت دروازه وتړي. دا هم بشپړ خبرونه. ټاکل شوې د افغانستان د ولسی جرګې ادارې پلاوی نن ماښام د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره یو طرحه ولسمشر محمد اشرف غنی ته وړاندې کړي. د جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر د یادې طرحې په اړه زیات جزئیات ورنه کړل، خو زیاته کړې چې د سولې په اړه د جوړې شویو غونډو او روانو نامنیو په اړه ډېرې پوښتنې لري چې له ولسمشر سره به یې شریکې کړي. دا سولې د خبرو اترو په اړه دا طرحه جمهوري ریاست ته په داسې حال کې وړاندې کیږي چې په دې برخه کې د حکومت له ډیرو هڅو سره سره بیا هم وسلوال طالبان د سولې مخامخ خبرو ته نه دي چمتو شوي. د افغانستان جمهوری ریاست هیله څرګندوي چې په نږدې راتلونکي کې به ګلبدین حکمتیار د سولې سیاست یو برخه شي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل چې له حزب اسلامي سره خبرې بریالۍ پر مخ روانې دي او په اکثرو اختلافي مواردو پریکړې شوې دي.
حکمتیار صاحب سره زموږ مذاکرات روان دي او دا مذاکرات ډېر پرمختللي دي، یعنی ښه پرمختګ یې کړی دی. موږ په دې هیله یو چې ډېر نږدې به حکمتیار صاحب راځي او د افغانستان د سولې سیاست یو برخه به ګرځي.
له تور لیسته د حزب اسلامي د مشر او غړو لری کول، افغانستان ته د شمشتو د کمپ انتقال د حزب اسلامي له مهمو غوښتنو څخه دي. خو مینهپال وایي هر کله چې خپله حکمتیار کابل ته راشي او جګړه ختمه کړي، غوښتنې به یې ومنل شي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې ماشومانو ته ښوونیز او روغتیایي خدمتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یوناما او یونسف لخوا په یوه ګډ څېړنیز راپور کې ویل شوی چې دغه وضعیت ځورونکی دی. د دغه ریپورټ په اساس په 2015 کال کې یوناما او یونسف 115 پیښې ثبت کړي چې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی اغېزمن کړی دی. دغه راپور وایي چې په 2015 میلادي کال کې د جګړو اړوندو تاوتریخوالو له کبله یا په بشپړه توګه او یا هم په موقتي ډول 309 ښوونځي تړل شوي وو چې 109 سره زده کوونکي او 600 ښوونکي ترې اغېزمن شوي دي. او وروستۍ کورنۍ خبر هغه ده چې د افغانستان د مدني ټولنې غړي وایي که د ایران حکومت د شپږکلنې ستایش قریشي د ظالمانه وژنې عاملین مجازات نه کړي، په کابل کې به د ایران سفارت دروازه وتړي. دوی نن په یوې اعتراضي غونډه کې د ایران له حکومت او په ځانګړې توګه قضایي ادارو څخه وغوښتل چې د دې افغان نجلۍ قاتل په اعدام محکوم کړي. پر شپږکلنې ستایش د حمل په 22مه په ایران کې د یوه ځوان لخوا جنسي تیری شوی او وروسته په ډېر بېرحمانه ډول وژل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ازادي راډیو ته ویلي چې په تهران کې خپل سفارت ته دنده سپارلې چې له ایراني چارواکو سره دغه موضوع تعقیب کړي. بهرني خبرونه نوریاس نوري درته وړاندې کوي.
د جنوبي کوریا ولسمشر پارک ګیون هیو بل ایران څخه کتنه وکړي. دا خبر د هغې دفتر نن ورکړل. پارک به د جنوبي کوریا لومړنی ولسمشر وي چې ایران ته سفر کوي. نوموړی په دې سفر کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کېدو او هم د کوریا په ټاپو وزمه کې کړکېچونو ته ورته پر سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. له ډېرې مودې راهیسې پر ایران او شمالي کوریا د وسلو د ټکنالوژۍ په برخه کې د شریکانو شک کېده. پارک به په دې سفر کې چې د مۍ له لومړۍ نیټې نه د مۍ تر درېیمې پورې ترسره کوي په دې ټینګار وکړي چې دواړه هېوادونه د کیمیا د انرژۍ د تولید بنسټیزو تاسیساتو او د معلوماتي ټکنالوژۍ په ګډون په مختلفو سکتورونو کې همکاري زیاته کړي. د تهران او سول ترمنځ ډیپلوماتیکي اړیکې په 1982 کال کې ټینګ شوې دي. په داسې حال کې چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ کړکېچ دوام لري، اردن ویلي ایران خپل سفیر د سلام مشورو لپاره ورغوښتی دی. د اردن د حکومت ویان محمد مومنی نن وویل چې عمان دغه اقدام د ده په وینا د دې لپاره کړی چې ایرانیان د ګاونډیو هېوادونو په تیره بیا د خلیج هېوادونو په کورنیو چارو کې مداخله کوي. په هغه بیان کې چې دولتي رسنیو خپور کړی، مومنی ویلي چې ایران د اردن او نورو هېوادونو غوښتنه چې د عربي هېوادونو ملي حاکمیت ته درناوی وکړي نه ده پر ځای کړې. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر په یو ناڅاپي سفر بغداد ته رسېدلی او له دې هېواد سره به په دې اړه چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې متحده ایالات نور څومره پوځي مرسته کولی شي خبرې وکړي. د یوه امریکایي لوړ رتبه چارواکي له قوله نن ویل شوي چې ویلي دي متحده ایالات له عراقیانو سره مرسته ته چمتو دی. دا په دې معنا چې لږ تر لږه د امریکایي ځواکونو نور لږ شمېر سرتېري به د جګړې ډګر ته واستول شي. ټاکل شوی ده چې کارتر به پر دې مسلې د عراق له صدراعظم حیدر العبادي، د دفاع له وزیر خالد العبیدي او د اسلامي دولت ډلې وړاندې د جګړې لپاره د امریکا د پوځ له عمومي قمندان سره خبرې وکړي. په یو بل خبر کې په امریکا کې میشته یوه څېړونکې اداره وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې شاوخوا یوه درېیمه برخه عواید کم شوي دي. ایچ آی ایس په هغه راپور کې چې نن خپور کړی د عوایدو کمیدل د دغې ډلې چې په خپله یې خلافت اعلان کړی د اوږدې مودې رول ته یو ګواښ بللی دی. ایچ آی ایس ویلي چې په مارچ میاشت کې د اسلامي دولت ډلې عواید له 80 میلیون ډالرو چې د تیر 2015 میلادي کال په نیمایي کې په یوه میاشت کې درلودل 55 میلیون ډالرو ته کم شوي دي. د سوریه یو شمېر وسلوالې ډلې وایي په سوریه کې له اوربند څخه د سرغړونې په غبرګون کې به د حکومتي ځواکونو په وړاندې یوه نوې جګړه پیل کړي. دغو ډلو چې د سوریې د آزاد پوځ او اسلامي احرار شام تر بیرغ لاندې جګړه مخته وړي نن په یوې خپرې کړې خبرپاڼه کې ویلي چې دوی به د هر پوځي جزوتان په وړاندې چې په ملکیانو ډزې کوي له ځواک څخه کار واخلي. په خبر پانه کې دغه راز ویل شوی چې دغه ډلې به د جګړې د پیلولو لپاره د ګډو عملیاتو یوه خونه جوړ کړي، خو هغه جغرافیایي سیمه یې ونه ښوده چې دوی پکې نوې جګړه پیلوي. د نړۍ په بازارونو کې نن سهار د اومه تیلو بیه وروسته له هغې په وروستیو دوو میاشتو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راولویده چې د تیلو صادرونکي د بیو د لوړېدو په هدف د تیلو د تولید د کموالي لپاره یوې موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغلل. د تیلو بیه په 6.8 رالویدلې او په نیویارک کې د یوه بیرل تیلو بیه 10.16 سنتو ته راټیټه شوه. دا د تېرې فبروري له میاشتې راهیسې د تیلو تر ټولو ټیټه بیه ده. د روسیې د اسامو بیه هم راټیټې شوي چې فیصدي نن سهار وختي څه باندې 4 ته رسېده. د روسیې روبلو هم د امریکایي ډالر او یورو په مقابل کې خپل ارزښت شاوخوا 3% له لاسه ورکړ. د قطر په مرکز دوحه کې پرون د روسیې په ګډون د تیلو د صادرونکو سازمان اوپک زیات شمېر غړو ګډون کړی و. د قطر د انرژۍ وزیر محمد صالح السعده وویل دوی پر دې مسلې د بحث لپاره اضافي وخت ته اړتیا لري. موږ د تیلو د تولید د کمولو پر بېلابېلو اړخونو او د دې کار پر نتایجو بحث وکړ. په دې غونډه کې دې نتیجې ته ورسېدو چې د نورو سلام مشورو لپاره تر جون میاشتې پورې نور وخت اړتیا لرو چې د اوپک سازمان ټول غړي هېوادونه به په خپلو کې او هم له نورو سره مشورې وکړي. ایران که څه هم د تیلو صادرونکو هېوادونو د سازمان یا اوپک غړی دی، خو په پرونیو خبرو کې برخه نه واخیستې. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. او اوس هم مرضیه احمدزی د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل اوروي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان بریز وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 10. په هرات کې باسمان بریز وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 14. په کندهار کې باسمان بریز وي، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 14. په مزار شریف کې باسمان بریز وي، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 15. په بدخشان کې باسمان بریز وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 11. په غزنی کې باسمان بریز وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 14. او په جلال آباد کې به هم اسمان وریځ وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 13.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په دې خبری خبرونه کې چې تخنیکی چارې امان الله امیرزای پر مخ بیایي وړاندې اوري. د افغانستان حکومت د حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې خبرو ته خوشبيني شي، خو د دواړو خواوو د سولې خبرې ولې اوږدې شوې؟
سولې یوه پروسه ده، مذاکرات کېدای شي اوږده شي. ما ډېر مسایل دي نو په دې مابینځ کې ډېرې غوښتنې دي.
د چارو کتونکي وایي له حکمتیار سره سوله نورې ډلې هم سولې ته هڅوي.
دا یو مثبت ګام دی، د نورو مخالفینو په صفوفو باندې هم دا زیات تاثیر کوي.
ملګری ملتونه وایي د جګړو په وجه په سلګونه ښوونځي او کلینیکونه بند شوي دي. ادعا کېږي چې پاکستان طالبانو ته خبرداری ورکړی. په هلمند کې یو شمېر خلک د برېښنا د بیې پر زیاتېدو اعتراض لري.
په دغه اوسني ریټ باندې پیسې نه تاویلو او پیسې نه ورکوو، بل نه جمع کوو او بل نه منو.
آیا د طالبانو او القاعده ترمنځ بیا اړیکې زیاتې شوي؟ په دې او یو شمېر نورو موضوعاتو هم مرکې او راپورونه لرو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښنی وی اوریدای شي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هم مهیروي. د افغانستان جمهوریت ریاست هیله شي چې ګلبدین حکمتیار به ډیر ژر د افغانستان د سولې سیاست برخه شي. د جمهوریت ریاست مرسیال ویان د وخان منپال نن ازادي رادیو ته ویل چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په خبرو کې شپر مختک شوی دی. لبل خوښ میر افغان کارپوهان د سولې له بهیر سره د حکمتیار د یو ځای کېدو د هرکلی ترڅنګ ټینګار کوي چې کابل ته د نوموړي راتګ به نور وسوال مخالفان هم د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته وهڅوي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان د سولې عالي شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلاوي ترمنځ د سولې په خبرو کې په زیاتو مواردو توافق شوی. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان د واخان منپال د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې هله څرګنده کړه چې حکومت به ډیر ژر له حکمتیار سره د سولې توافق ته ورسیږي. څه باندې یو میاشت وړاندې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې او پلاوي کابل ته راغلی او په څو پړاوونو کې د افغانستان د سولې له عالي شورا سره خبرې کړې چې اوس هم روانې دي. جمهوری ریاست وایي د امریکا او ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تورلي څخه د حکمتیار په ګډون د حزب اسلامي د نورو غړیو ایستل، د حزب اسلامي د بندیانو آزادول او افغانستان ته د شمشتو کمپ انتقال د حزب اسلامي عمده غوښتنې دي. ارګ زیاتوي چې د حزب اسلامي ځینې غوښتنې منلې او له تورلي څخه د دغه ګوند د غړیو د ایستلو په اړه به له نړیوالې ټولنې سره هغه وخت پرېکنده خبرې وکړي چې د حزب اسلامي ټول جنګیالي وسله پر ځمکه کېږدي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. که څه هم په افغانستان کې د جنګي ماشین اصلي عوامل وسلوال طالبان بلل کېږي، خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې حزب اسلامي د جهاد په کلونو کې د افغانستان په سیاست کې پیاوړی رول درلود او اوس هم د افغانستان په وضعیت باندې خپل تاثیرات درلودلی سي. د چارو کارپوه حاجي سید داود سولهي سیاست د حکمتیار راتګ یو مثبت ګام بولي او وایي چې د حکمتیار له راتګ سره به وسلوال طالبان هم زړه ښه کړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي.
ګلبدین حکمتیار دلته راځي، د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې خپل فعالیت پیل کوي. دا یو مثبت ګام دی، د نورو مخالفینو په صفوفو باندې هم دا زیات تاثیر کوي او د بلې خوانه ولس ته به یو ډاډ پیدا شي چې په اول ګام کې دوی راغله امکان لري چې شپږ میاشتې بعد کال بعد نورو ډلو سره هم روغ او جوړه وشي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای هم وایي چې د سولې له بهیر سره د حکمتیار یو ځایوالی په اوږد مهال کې ګټور دی، خو په لنډه موده کې به په امنیتي وضعیت اغیز ونه کړي. ښاغلی سپای دا احتمال هم نه ردوي چې سیاست د ګلبدین حکمتیار راتګ ممکن د یو شمېر حکومتي کړیو له مخالفت سره مخ شي او دا به د ملي وحدت حکومت ستونزې نورې هم ډېرې کړي.
ومریدل چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې له پلاوي سره پر ګڼو مواردو خبرې شوې دي او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان د واخان منپال نن ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې ډیر ژر به حکمتیار د افغانستان د سولې سیاست برخه وګرځي. د ازادي رادیو خبریال رحمت الله افغان په دیاړه له شاغلي منپال سره مرکه کړې.
د افغان حکومت یو شرط ده هم د حکمتیار مشر حزب اسلامي به وصله پر ځمکه دی او راضي به د سولې خبرې وپیل کی.
بلکې تر اوسه پورې خو دوی افغانستان د حکومت سره تفاهم ته نه دي رسیدلي، یعنې دوی عملا نه دي راغلي چې په افغانستان کې سوله ییز ژوند پیل کړی. ولس ته دا ویلي دي چې دا دی مډرالو په افغانستان کې نور جګړه پای ته رسوو، نور ورور وژنه او افغان وژنه پای ته رسوو، او زموږ لخوا به هم دا اعلان ورته کیږي چې دا دی حکمتیار صاحب راغلی دی او د افغانستان د سوله ییز سیاست یو غړی ګرځېدلی دی او عضو یې ګرځېدلی دی او برخه یې ګرځېدلی دی.
مینهپال صاحب، موږ تاسو شاید دوی تقریبا حزب اسلامي سره یوه میاشت کېږي د سولې خبرې کېږي، څه عوامل ده چې د سولې خبرې دومره وځنډېدلې او نتیجه نه ورکوي؟
نو موږ له مخه ویلو چې سوله یوه پروسه ده، مذاکرات کېدای شي اوږده شي، زمانګیره شي، وخت ونیسي، ډېر مسایل دي. نو په دې مابینځ کې ډېرې غوښتنې دي، ډېر قناعتونه دي. لومړی لوی دریځ شي تغیر کړی دی، بدلون یې مندلی دی د حکمتیار صاحب دا د نړیوالو قواوو په اړه باندې. پخوا دوی پر دې باندې ولاړو چې نړیوالې قواوې به په بشپړ ډول افغانستان اوسي، ولې اوس دوی دا اړتیا درکړې ده چې د نړیوالو قواوو شتون دلته تر یو وخته پورې اړین دی. لوی او وړې مسلې دي چې پر هغه باندې موږ د سولې شورا ورسره مجلس کې ورسره بحث کې او توافق ته پر اکثرو مسایلو سره رسیدلي. د دوی غوښتنې دي ځینې، مثلا د شمشتو د کیمپ انتقال دی دلته دغو کډوالو، د دوی د بندیانو مسایل، نور هم څه وړې مسلې دي. شي
تور لیس نه د حکمتیار او سره د حزب اسلامي د نورو غړیو د وتلو یو عمده غوښتنه د دوی وه. افغان حکومت، نړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه ملګر ملتونو همدارنګه امریکا سره په دغه غوښتنه باندې غور کړی ده.
د سولې شورا په دغه برخه کې له ملګرو ملتونو سره دلته د هغوی له نمایندګۍ سره په دغو نامه سره پر دغو مسایلو باندې بحث کوي، ولې دا به هغه وخت ډېره مطرح وي چې حکمتیار صاحب عملاً راسي او د افغانستان د سولې د پروسې یوه برخه وګرځي.
د ولسمشر غني مرستیال ویان دوا خان مینهپالو.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د تعلیمي او روغتیایي کارکوونکو ژوند له خطر سره مخامخ شوی دی او په دې هیواد کې ډېر روغتیایي او تعلیمي مرکزونه بند شوي دي او یا هم له تهدید سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما او د ماشومانو لپاره د مرستو وچی صندوق یونیسف په ګډه په یو راپور کې ویلي چې تاوتریخوالی او جګړو ډېری افغان ماشومان له زده کړو او روغتیایي خدمتونو محروم کړی دي. د ملګرو ملتونو دغه راپور نور جزئیات سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي چې د جګړو او تاوتریخوالي له امله ډیری افغان ماشومان له زده کړو لري پاتې دي او روغتیایي خدمتونه نه ورسیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د ماشومانو وجهي صندوق د 2013 کال له جنوري نه د 2015 کال تر دسمبر پورې له زده کړو او روغتیایي خدمتونو څخه د محرومو افغان ماشومانو په اړه یو رپورت خپور کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي او د یوناما رئیس نیکولاس هایسم ویلي چې د یاد رپورت موندنې سخت دي، اندېښنې وړ دي او دا د منلو نه چې د جګړو له امله ډیر شمیر ماشومان له ښوونې او روزنې بې برخې پاتې وي. د یوناما او یونیسف په دغه رپورت کې راغلي چې په 2015 کال کې د تعلیمي او روغتیایي برخو له کارکوونکو سره د تاوتریخوالي 250 پیښې ثبت شوي چې د 2014 کال په پرتله 180% تاوتریخوالی زیاتوالی ښیي. د رپورت له مخې کوم تاوتریخوالی چې له روغتیایي کارکوونکو سره شوي او په مستقیمه توګه یې ماشومان اغېزمن کړي، د 60 روغتیایي کارکوونکو وژنه، د 340 ټپي کېدل او د 68 نورو د تښتولو پیښې پکې شاملې. له ښوونکو سره د تاوتریخوالي او 32 پیښې ثبت رسېدلې چې پکې د ښوونې د برخې د 11 کارکوونکو وژنه، د 15 ټپي کېدل او د 9 نورو تښتول شامل دي. د جګړو په خاطر په 2015 کال کې 39 ښوونځي هم بند پاتې وو چې 1,900 زده کوونکي او 600 ښوونکي اغېزمن کړي دي. د یونیسف استازی اکلیل آیر ویلي چې جګړو او ورسره جوخت تاوتریخوالي
په 2015 کال کې ډیر ماشومان لزده کړو او روغتیایي خدمتونو بې برخې کړي چې دې کار بېوزلي هم زیاته کړې ده. اخو د یوناما د بشري حقونو رئیس دانیل بیل ویلي چې له جګړو نه زیږیدلي تاوتریخوالي نه یوازې ماشومان ګواښوي بلکې هغوی د تعلیم او روغتیایي خدمتونو اساسي حقونو څخه بې برخې کوي. د ملګرو ملتونو سازمان په یاد رپورټ کې د جګړو له ښکېلو خواوو په جدي توګه غوښتنه کړې چې تعلیم او روغتیایي خدمتونو ته د افغان ماشومانو د لاسرسي زمینه برابره کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو کابل.
د ملګرو ملتو په دې راپور کې چې نن خپور شو ویل شوي چې تیر کال د تاوتریخوالي په دوام کې 309 شپېته ښوونځي بند شوي چې له کبله یو لکو 9 زره زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. په دې برخه کې تر ټولو زیات زیان په ننګرهار ولایت کې پیښ شوی چې داعش پکې سر راپورته کړی. دې سختدریزي ډلې لږ تر لږه 11 کلینیکونه او 8 شپېته ښوونځي په ننګرهار ولایت کې بند کړي دي. ستاسو په سیمه کې هم روغتیایي او تعلیمي مرکزونه له تهدید او مشکل سره مخامخ شوي دي؟ آیا ستاسو په سیمه کې هم کوم ښوونځی د جګړو له کبله بند شوی او یا کوم کلینیک بند شوی؟ په دې راپور کې ویل شوی چې ګڼ شمېر ښوونکي او دغه راز روغتیایي کارکوونکي ګواښل شوي، وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. آیا ستاسو په سیمه کې هم داسې کومه پیښه شوې ده؟ که ستاسو په سیمه کې داسې پیښه شوې وي او یا مو لیدلې وي یا مو هم اورېدلې وي، له لنډې خبرتیا وروسته ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ او خپل نظر له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
تاسو زموږ سره ازادي راډیو او ساعت 4 بجې او 20 دقیقې دی. وسم ستاسو نظر ته انتظار یو. د ټلیفون شمیرې 0992 203 540، بیا ویم 0992 203 540، بل شمیره 0800 225 55، 0800 225 55. موضوع یو ځل بیا اعلانوم، دا د چې ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د جګړو له پراخېدو ډېرېدو سره ګڼ تعلیمي او همداراز روغتیایي مرکزونه له تهدید او مشکل سره مخامخ شوي دي. اوریدونکي له روز ځان معرفي کوي. مهرباني کوئ.
سلام علیکم محترم سروان صاحب، تاسو سلام علیکم. بلادر د ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ژوند په خیر شمو. زه
متاسف یم. مهرباني کوئ.
زموږ د سترګو لیدلې حال دا دی، یو خو د افغانستان په افغانستان کې چې دا تعلیمي مرکزونه ډېر ځای بند شوي دي، اسي کلینیکونه بند شوي، د افغانستان پر خلکو یې ډېره مثبت اغېزه کړې ده. واقعا صحت چې دی او تعلیم چې دی د افغانستان د خلکو لپاره یو غټه ثمره ده. زما د سترګو خپله زما د سترګو لیدلې حال کوم ځای کې چې زه اوسېږم، دلته د نجونو مکتب زموږ څخه تقریبا 1 کیلومتر لیرې هم نه دی. دلته د نجونو مکتب دلته نجونې استفاده کولو، لیکن د بعضې خوغرضو افرادو د خوا څخه دا ښوی وسوځول شو، او په دې کښې هغه خلک هم مقصر وو چې رډه دې ورته کتله او په وسه یې هم شی وو، رډه دې ورته کتله اما مخګیری یې ځینې ونه کوي. نو دغه کلی دغه مکتب تر اوسه د نجونو خصوصا د ذکرو مکتب یې بېرته شروع شو او د نجونو مکتب دغه شې لا انحاله پاتې دی.
ډېره مننه قاري صاحب پښتونو. بل اوریدونکی له روزان معرفي کوي. ازادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
السلام علیکم.
مهرباني کوئ صاحب، یو څه ژر چې وخت کم لرو خبرې وکړي صاحب. مهرباني، نظر څرګند کړئ لطفا، وخت مو ډېر ونیو. مهرباني. متاسفانه تاسو له وخت استفاده ونه کړه. بل
اوریدونکی کوم دغه غچ ورځونې شاګردان چې ورځونې اورېدل نه کوي، کله ورځ بعضي دغه شان کوي.
نه، موضوع دا نه ده وروره، موضوع دا ده چې آیا ستاسو په سیمه کې هم کوم کلینیک یا ښوونځی بند شوی دی یا هم ګواښل شوي دي کارکوونکي؟ له راډیو لطفا لرې شئ. صحیح، مننه، سلامت اوسئ. تاسو چې خبر نه وئ نو له ټلیفونه مه کوئ. څوک چې په سیمه کې کوم ښوونځی بند شوی یا کلینیک بند شوی وي، یا بیا هم ښوونکی یا هم طبي کارکوونکی وژل شوی یا ټپي شوی وي، هغوی دې ټلیفون وکړي. بل اوریدونکی له روز ځان معرفي کوي. یو څه ژر مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني صاحب. بله صاحب. بله صاحب، خبری دی اورو لطفا یو څه ژر.
موږ ته سیمه کې چې د هلمند ولایت څخه د سره کوم خصوص مرجول
بله د جنگ ما متأثر استاس تلفون قطع قطع کیدو پر حال کولی شي چې د افغان بیسیم د اتسو اتلش میری لاري خپل نظرونه راوسته یو بل اوریدون کيم او رو بیا مهرباني کوي صاحب لکم زه
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني او څه ژر
خبر زده د ورور جنور طالبه کې تر اوسه پورې یو مکتب هم بند شوی دی نور درد یې لګي.
صحیح یو مکتب ستاسو په سیمه کې بند شوی دی. ډېره زیاته مننه له ټولو اوریدونکو چې نظر یې څرګند کو او که تاسو هم چې موقع درته مساعده نه شوه چې ټلیفون راوکئ نوبت در ونه رسیدو کولی شئ چې د افغان بیسیم 1314 شمیره په ذهن کې ولرئ. له دې طریقه اس ام اس یا لنډ پیغام راوستوئ. موضوع بیا هم وایم، آیا ستاسو په سیمه کې کوم ښوونځی یا کلینیک بند شوی دی او آیا په دې کوم روغتیایي کارکوونکي یا ښوونکي باندې حمله شوې ده او که نه ده شوې؟
د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بیسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
پاکستانی رسنی وی دغه هیواد چارواکو د افغان طالبانو مشانو ته خبرداری ورکړی چې د سولې په پروسه کې ګډون وکړي کنی د نه ګډون کولو درنه به به پریکړي. د پاکستان اکسپرس تریبیون رسپانې دغه هیواد د یو چارواکي په قول وویل چې له طالب مشانو څخه هم درز غوښتل شوی چې پسرلنی عملیات ودروي. په دې اړه نور جزئیات اجمل انورانی کوي.
پاکستان افغان طالبانو ته خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې د افغان حکومت پر ضد حملې او پسرلنی عملیات بند کړي کنه له جدي او بدو نتیجو سره به مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیرونی په افغانستان کې د حکومت پر خلاف د عمري عملیاتو په نامه د پسرلنیو عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ او وایي د دې عملیاتو په ترڅ کې به د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه ډېر کړي.
دا پاکستان یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نومینه دی اخیستل شوی د دې هیواد اکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې د افغان طالبانو لخوا د افغان حکومت پر ضد د پسرلنیو عملیاتو د پایلبولو اعلان بخایي د سولې هلې ځلې سیان منې کړي. دا چارواکي د دوشنبه په ورځ د رسپانې ته ویل چې پاکستان د طالبانو په دغه اعلان خفه دی او پر طالبانو یې غږ کړی چې د تشدد لاره پرېږدي او خبرو اترو ته کښېني. د جګپوړي پاکستانی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی څرګنده کړې چې پاکستان طالبانو ته د خپلو منځګړو له لارې پیغام استولی چې که چیرې دوی مذاکراتو میز ته رانه شي نو دوی به د دې عمل ستر پور پرې کړي. د پاکستان دغه چارواکي پر طالبانو د حملو بندولو غږ په داسې وخت کې کړی چې په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو بریدونه ډېر شوي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان پر طالبانو د حملو د بندولو غږ کوي، بلکې تر دې مخکې هم د دې هیواد چارواکو طالبانو ته ویلي وو چې مذاکراتو ته کښېني او همدارز دوی منلې وه چې افغان طالبانو ځینې مشران په پاکستان کې اوسیږي. د روان کال د مارچ په لومړیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز منلې وه چې د افغان طالبانو ځینې مشران له خپلو کورنیو سره یو ځای پاکستان کې اوسیږي، نو ځکه دوی پر هغوی فشار راوړلی شي چې مذاکراتو ته راشي. د افغانستان د سولې د بهیر په لړ کې د پاکستان، امریکا، چین او افغانستان څلور اړخیزې ډلې تر دې دمه څلور غونډې کړي او په وروستۍ غونډه کې د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفینو غږ کړی و چې له حکومت سره دې خبرو ته کښېني. که څه هم ویل کېږي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به ښایي د مارچ په لومړیو کې مخامخ خبرې شوې وای، خو تر هغې وروسته وځنډېدې چې طالبانو له خبرو اترو انکار وکړ او خپل پخواني شرطونه یې تکرار کړل.
اوس هم د موضوع په ارتباط ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1314 شمیرې له لارې مو راستولي دي. په دغو پیغامونو کې یو هم د محمد قاسم ځواک دی چې د هلمند له ولایت څخه راستولی دی. وایي د هلمند په ډیرو ولسوالۍ کې ښوونځي بند سوي دي. په مرجې کې څلور ښوونځي تړل شوي دي او په باباجي کې درې ښوونځي. دی وایي چې په ټول هلمند کې څلور اتیا ښوونځي بند دي. بل اوریدون که عبدالباری اکبر دوست فرال بکوه ولسوالی سخه لیکلی دی چه وی پا سیمه که دو کلینیکنه او پینزه شوانزی بند شویدی. حاجی شمس‌الحق ده هلمند لسنگین سخه لیکلی دی چه وی پا سنگین که پینزه شوانزی ترل شویدی او دنجون خوب بیخی گرد سره هیچ شوانزه نشته. غلام سرور لورزگان سخه لیکلی دی وی پا ورزگان که ولسوالوی که اکثر شوانزی بندی دنجون خو هیچ شوانزه نشته. غزنفر لنامالوم زید سخلی کردی چه شوانزی داعش او همدارست وصلوال طالبان بندوی. لدی سر دخبروان نمایی برخی تا ورسیدو سالور بجو دیرش دقیقه شوی وست با نوریاس نوری دادی ست لند خبرو نواب روی.
د افغانستان جمهوری ریاست هیله څرګندوي چې په نږدې راتلونکي کې به ګلبدین حکمتیار د سوله ییز سیاست یوه برخه شي. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند افغان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل حزب اسلامي سره خبرې بریالۍ پر مخ روانې دي او د اکثرو اختلافي مواردو په اړه پریکړه شوې ده. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي نن ماښام به د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره یوه طرحه ولسمشر محمد اشرف غني ته وړاندې کړي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې ماشومانو ته ښوونیز او روغتیایي خدمتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د مدني ټولنې غړي وایي که د ایران حکومت د شپږ کلنې ستایش قریشي د ظالمانه وژنې عاملین مجازات نه کړي په کابل کې به د ایران د سفارت دروازه وتړي. چارواکي د افغانستان په دریو تخار بغلان او سمنګان ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د درویشتو کسانو د مړینې خبر ورکوي. د جنوبي کوریا ولسمشر پارک ګیون هیو به له ایران څخه کتنه وکړي. دا خبر د هغې دفتر نن ورکړ. پارک به د جنوبي کوریا لومړنی ولسمشر وي چې ایران ته سفر کوي. په داسې حال کې چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ کړکېچ دوام لري، اردن وایي له ایران خپل سفیر د سلام مشورو لپاره ورغوښتی دی. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر په یو ناڅاپي سفر بغداد ته رسېدلی او له دې هیواد سره به په دې اړه چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې متحده ایالات نور څومره پوځي مرسته کولی شي خبرې وکړي. په امریکا کې میشته یوه څېړونکي اداره وایي چې په تېرو 15 میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې شاوخوا یوه درېیمه برخه عواید کم شوي دي. د سوریه یو شمېر وسلوالې ډلې وایي په سوریه کې له اوربند څخه د سرغړونې په غبرګون کې د حکومتي ځواکونو په وړاندې یوه نوې جګړه پیلوي او د نړۍ په بازارونو کې نن سهار د اومه تیلو بیه وروسته له هغې په وروستیو دوو میاشتو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راولویده چې د تیلو صادرونکي د بیو د لوړېدو په هدف د تیلو د تولید د کموالي لپاره یوې موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغلل. او اوس هم پام وکړئ سباون کاکل ته چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. تاکل چې ودی چینن د مویتای لوبي هغه تران وسایل چې د 2014 کال په نړیوال سالیو کې هیواد ته ډاک لاس راستن شوې دي. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې ویان احسان الله نیرو ازادي راډیو ته ویل چې دغه تلانو د 2014 کال په نړیوال سالیو کې له بنکاک او تایلند څخه ښه لاسته راوړنې درلودې. د ښاغلي نیرو په خبره په دغه غونډه کې چې نن د دغو اتلانو د ستایلو په خاطر په نظر کې نیول شوې وه د اولمپیک کمیټې مشرتابه او ګڼ شمېر نور میلمنو ګډون کړی و. تکل چې ودی چې پلامن ولایت کې په نړیوال سټانډرډ د کرکټ سټډیم جوړ شي. د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش نن په یو غونډه کې ویل چې دغه سټډیم به د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت په 10 جری بزمک کې جوړ شي.
دغه قرارداد چې د محمد شفیق ساختمانی شرکت ته ورکول شوی دی، لومړی دوی ته مبارکي وایم او بیا دوی څخه غوښتنه کوم، هیله کوم چې دغه میدان راته په خفه کیفیت سره او په پوره توجه سره د افغانستان د مینه په نظر کې نیول سره باید دغه میدان راته جوړ کړي.
دغه سټډیم ترون نن د کرکټ بورډ او یو کورنی شرکت ترمنځ لاسلیک شو. دغه شرکت مسول محمد شفیق په دغه غونډه کې ویل چې خپل لزانه به په دغه سټډیم کې 10% پیسې په مسافه رسوي. او دا هم یو نړیوال خبر. د اسپانیا د اتلانو د غوره لیګ په سیالیو کې د بارسلونا ټیم د والنسیا ټیم په وړاندې ماته وخوړه. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو پر اساس د والنسیا ټیم وکړای شول چې 2-1 په وړاندې د بارسلونا ټیم څخه بریا خپله کړي. دغه سیالي تېره شپه د کمپ ناو په سټډیوم کې ترسره شوه. تر دې بریا وروسته به د والنسیا ټیم د ایبار ټیم سره سیالي وکړي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشام تر او په منځنۍ څپه دوله شپږ نیوي دوام کوي. په دې څپه د ماشام لوو به جوړسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اورېدی شي. د رواني خبرونه په دوام کې
فعلاً خو وضعیت نرمال ده او خود تر سترګو کېږي. د خلکو اذهان مشوش و فکرونه یې ګډوډ و.
دا د کندوز یو اوسیدونکی دی چې وایي ښاریان بیرته ډاډه شوي دي. په پکتیا کې خلک د بیروزګاری شکایت لري.
هغه سیمې چې د مرکزو څخه لرې دي، یعنی اطراف د پاغو کې، د لیسانس په کچه ځوانان په سلو کې یو یا دوه نفره پیدا کېږي، خو هغو ته په دې نظام کې هېڅ د دندې چانس نه ورکول کېږي.
د بیکاری ترڅنګ چې د برېښنا بیه هم لوړه شي.
په دغه اوسنی ریټ باندې پیسې نه تاویلو او پیسې نه ورکوو، بیل نه جمع کوو او بیل نه منو.
دا او ځینې نور موضوعات له ازادي راډیو اوري. مخکې تر دې چې د افغانستان موضوعات خپره کړو، یوه نړیواله مسئله چې ګټې افغانستان ته هم رسیږي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د نړۍ د تیلو د سترو صادرونکو له غونډې وروسته چې پرون بې نتیجې پای ته ورسېده، نن د تیلو بیه څه کم 1% راولویده. ایران چې ویلي دي د تیلو تولیدات نه کموي، بلکې هغه حد ته یې رسوي چې د لویدیځ له بندیزونو څخه مخکې د دې هیواد سهمیه به په دې غونډه کې ګډون نه وکړی. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د نړۍ په بازارونو کې نن سهار د اومه تیلو بیه وروسته له هغې په وروستیو دو میاشتو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راولویده چې د تیلو صادرونکي د بیې د لوړېدو په هدف د تیلو د تولید د کموالي لپاره یوې موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغلل. د تیلو بیه په سلو کې 6.8 رالویدلې او په نیویارک د یو بیرل تیلو بیه $1.16 ته راټیټه شوه. دا د تېرې فبروري له میاشتې راهیسې د تیلو تر ټولو ټیټه بیه ده. هغه مهال د اومه تیلو د بیې رالویدو د آسیا د اسامو په مارکیټونو کې له انرژۍ سره په تړاو کمپنیو د سهامو ارزښت هم کم کړی و. د روسیې د اسامو بیه هم راټیټې شوې چې فیصدي یې نن سهار وختي څه باندې 4 ته رسېده. د روسیې روبلو هم د امریکایي ډالرو او یورو په مقابل کې خپل ارزښت شاوخوا 3% له لاسه ورکړ. د قطر په مرکز دوحه کې پرون د روسیې په ګډون او له ایران پرته د تیلو د صادرونکو سازمان اوپک زیات شمیر غړو ګډون کړی و. له څو ساعته خبرو وروسته د قطر د انرژۍ وزیر محمد صالح السعده وویل دوی پر دې مسلې د بحث لپاره اضافي وخت ته اړتیا لري. موږ د تیلو د تولید د کمولو پر بیلابیلو اړخونو او د دې کار پر نتایجو بحث وکړ. په دې غونډه کې دې نتیجې ته ورسېدو چې د نورو سلام مشورو لپاره تر جون میاشتې پورې نور وخت اړتیا لرو چې د اوپک سازمان ټول غړي هیوادونه به په خپلو کې او هم له نورو سره مشورې وکړي. سعودي عربستان چې د تیلو ستر صادرونکی دی وایي د تولیداتو هر ډول کمیدل باید د اوپک د سازمان پر ټولو غړو الزامي وي. خو ایران چې د اوپک غړی دی ټینګار کوي تر هغو د خپلو تیلو تولیدات نه کموي چې د تولیداتو کچه هغه حد ته چې د نړیوالو بندیزونو تر لګولو مخکې نه وي رسولي. لویدیس پر ایران د اټومي پروګرام په خاطر دغه بندیزونه لګولي وو چې د اټومي موافقې په نتیجه کې لرې شوي، او تهران ویلي چې غواړي د تیلو تولیدات په ورځ کې 1 میلیون بیرله نور زیات کړي. په همدې حال کې د روسیې د انرژۍ وزیر الکساندر نوواک د پرونۍ غونډې په پای کې وویل کرملین په غونډه کې تودو بحثونو او د ایران دریځ ته په پام سره ډېر خوشبین نه و چې د تیلو د تولید د سطحې د کموالي لپاره به ګډونوال یوې موافقې ته ورسیږي. روسیه چې له سعودي عربستان او د امریکا له متحدو ایالتونو وروسته د نړۍ د تیلو دریم ستر صادرونکی ده، د اوپک د سازمان غړې نه ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکزان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په ورسیو کې یو ځل بیا د سراپورونو خبره شوه چې د وسلوالو طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې تودې شوې دي. آیا دا خبره به د افغانستان امنیت تر پخوا خطر زیات کړي؟ په دې اړه ملالۍ بشیر له حکمت الله اعظمي سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې د طالبانو او القاعده د اړیکو د ټینګېدو عوامل څه دي؟
د طالبانو او د القاعده روابط لا ټینګېدل دا پخوا موجود و، مګر اوس لا ټینګ شوي په اخرو کې پدې دي چې دوی یو مشترک دښمنان درلودل. هغه مشترک دشمن مثلا بالخصوص دا و چې د اسلامي دولت یا داعش په افغانستان کې ظهور و چې هغه هم طالبانو ته تهدید او هم القاعدې ته تهدید و او القاعده په داخله کې مثلا په جنوبي اسیا کې بالعموم چې افغانستان بیس و بی حضور کمرنګه سوی و کم سوی و نو دوی غوښتل چې خپل موقف بیا کوي چې د طالبان سره اړیکې زیاتې کړي دي. په دې کې شک نشته چې دا د کاونټر ترورزم یا د ترورزم پر ضد د هڅو ته یو تهدید یو خنډ دی.
آیا دغه حقیقتونه به امریکا اړ باسي چې راتلونکی کال له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پر سر بیا له سره غور وکړي؟
که چیرې نوی جنرال په دې باندې دا فکر وي دوی شاید په راتلونکي وخت کې چې خپل اسسمنټ یا خپل تحلیل واشنگټن ته استوي نو باید بیا د دې غوښتنه وکړي چې د امریکا حضور زیات شي او په عین وخت کې وژم شي. او دا هغه څه دي چې جمهور رئیس غنی پر دې باندې مثلا فشار راوړي چې باید دغه څه وشي. مګر یو مسله چې ډېره جدي ده او ډېره زه فکر کوم ښه خبر نه دی، هغه دا دی چې د امریکا پر ضد مفکورې لا په دا اواخرو کې زیاتېږي. که تاسو وګورئ دا پخوا ډېر پر کلو بانډو او په طالبانو پورې محدود وه، یعنې هغوی د امریکا د حضور سره احتیاط شوی دی. مګر اوس دا کرار کرار داسې ښکاري لکه کابل ته چې رارسېږي او هغه پخواني سیاست مداران یا رهبران د دې پر ضد باندې خبرې کوي چې د امریکا حضور دی اوس یعنې د حل برخه نه ګڼي بلکې د مشکلاتو برخه ګڼي. که چیرې دا موجود اوسي زه فکر کوم دا به په افغانستان کې خپل یو سیاسي مشکلاتو ته نورم قوت ورکړي.
د بهرني ځواکونو لپاره د اندېښنې وړ ده چې طالبان او القاعده سره یو لاس کېږي په افغانستان کې. دا خبره د افغانستان د امنیت لپاره خپل څومره خطر پېښوي؟
دا که مثلا په یو حساب باندې که تاسو وګورئ افغان دولت د موقف همدا دی چې تهدید تر خپل عادي حالت تر ډېر وشوي او بالخصوص نړیوالې وشوي یا سیمهیز وشوي د افغانستان د جغرافیې څخه د باندې وشوي چې تر څو پورې دوی هغه نړیوالې مرستې جاری وساتي. که چیرې دا تهدید یوازې د افغانستان پورې محدود وسي او یوازې وایي چې د افغان طالبانو مشکل دی او د افغان دولت سره دي دواړه خواوې افغانان دي، نو بیا د نړیوالو په دې کې څه هغه خپل کومکونه ولوي؟ یعنې دا تهدید باید مشترک وګڼل شي افغانستان او نړیوالو. که نه نو بیا نړیوالو ټولنې حمایت زه فکر نه کوم چې افغانستان دې حاصل کړی شي.
طالبان او القاعده چې لاس سره یو کې دغه د افغانستان د خپل امنیت لپاره څومره خطرناک دی؟ یعنی که موږ بهرني ځواکونه بیخي نظر انداز کړو
دلته په افغانستان کې چې کوم د القاعده خارجي غړي و هغه د القاعده د رهبری بالخصوص د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته او ایمنول زواهری تر رهبری لاندې ډیر خوشاله نه و، چون هغه دا فکر کوي په افغانستان یا په افغانستان پاکستان ریجن په سیمه کې دوی دا فکر کوي چې د دوی رهبری ضعیفه ده او وګمرس فعال نه ده چې د عملی او دغه کې خپل موجودیت ښکارا کړی.
د چارو نظر خواند حکمت الله اعظمی و چې د القاعده او طالبانو د نږدې کېدو او د افغانستان پر حالات وې د اغیز په اړه څرګندونه کولې. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د دغه ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته سختي مرجوب لیړولې دي. له بلخ د ازادي راډیو د خبریال مجیب رحمان حبیب سی راپور واوري.
وروسته له دې چې په شمازون کې د 209 هم شاین قرود او چارواکو اعلان وکړ چې طالب وسلوال په دې ځون کې د افغان امنیت ځواکونو په وړاندې د جګړې وړتیا نه لري او هر تروریستي حمل به یې د افغان امنیت ځواکونو لخوا شنډ شي. تیر شپه طالب وسلوال د بلخ ولایت پر چاربولک ولسوالۍ ډلیزه حمله ترسره کړه چې په پایله کې د یادې ولسوالۍ د بیسپای کال سیمه تر څو ساعتونو پورې طالب وسلوال په ولکه کې و او وروسته بیا د افغان امنیت ځواکونو له مقاومت سره مخ شول. د بخت امنیت امر عبدالرزاق قادری از دیدارو ته وویل چې د یادې جګړې په نتیجه کې دولس تنه طالبان وژل شوي او اته تنه نور یې ټپیان دي. هغه وویل چې جګړه هغه مهال پیل شوه چې وسلوالو طالبانو د چاربولک ولسوالۍ په بیسپایکا سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو وسلواله برید ترسره کړ. قادری یې په اړه وویل د یادې جګړې په پایله کې دولس تنه مخالف کسان وژل شوي دي او اته تنه نور یې ټپیان دي. دوی د سیمه ایزو پولیسو له جدي عکس العمل سره مخامخ شول او ماته یې ورکړه. له بل لورې چاربولک ولسوالۍ اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د طالب وسلوالو د پراخ حضور په اړه اندېښنه ښایي او وایي چې همدا اوس مهال د عام خلکو پر مخ صحي مراکز او ښوونځي تړلي دي. دوی وایي چې خلک ویره لري تر څو یو ځل بیا د دواړو لورو ترمنځ وسلواله جګړه پیل نه شي او پکې خلکو ته تلفات وانه وړي. عام خلک وایي چې د تېرې شپې د جګړې په نتیجه کې مواشي تلف شوي، پر کورونو یې اوانونه لګېدلي دي او ورته مالي زیانونه اوښتي دي. عتیق الله د همدې سیمې اوسېدونکی دی. هغه د تلیفون په لیکه ازادي راډیو ته داسې وویل:
ولا فعلاً خو لگ ویر لری پدی خطر چه به ودر که خالق اتو دی مکحل کور هم با آوان بده لگی تلاش و آنو کل خالق دیگر نمک تلاش نشواي فعلاً خو خوانست نم چون نه تلی پدی خطر چه فعلاً تلاشی دیوس هم تنشت که
د چهار بلک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په یاده ولسوالۍ کې د کوکنارو کښتونه او د تریاکو د کروندو موجودیت سبب شوی چې په یاده سیمه کې د مخالفینو حضور پراخ شي او پر امنیتي پوستو او دولتي تاسیساتو حملې وکړي. کریم د همدې سیمې له قومي مشرانو څخه دی، هغه یې په اړه زیاتوي. تر دې دمخه د بلخ والي ویان منیر فرهاد په دې ولایت کې د کوکنارو د کروندو په تخریب ټینګار کړی و او ویلی و چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي تر څو د کرل شویو کوکنارو حاصل ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دمه طالب وسلوالو په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په لشکرګاه کې برېښنا ګرانه شوې ده. په لشکرګاه کې یو شمېر خلکو په دې اعتراض کړی چې برېښنا شرکت د خپلو بیلونو بیه لوړه کړې ده. له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دی راپور واوري.
ګڼ شمېر کسان راټول سوي دي او د برېښنا د شرکت پر هغه پرېکړه اعتراض لري چې له مخې یې د لشکرګاه برېښنا د 1.5 افغانۍ څخه 3 افغانۍ ته لوړه سوې ده. ولایتي شورا او د برېښنا ریاست ته په شکایت راغلي کسان وایي که یې غوښتنه ونه منل سي په لویو لاریونونو به لاس پورې کړي. د افغانستان د برېښنا شرکت د تیر کال په عقرب میاشت کې په ټول هیواد کې خلکو ته د وارداتي او ډیزلي برېښنا د رسولو لپاره د برېښنا د تعرفې د 1 کیلو واټ قیمت د کور دپاره د 1.5 افغانۍ څخه 3 افغانۍ او د تجارتي نهادونو دپاره د 6 افغانۍ څخه 7 افغانۍ ته لوړه کړې ده. د لشکرګاه اوسیدونکي وایي د برېښنا شرکت دا پرېکړه نه مني، بل نه تحویلوي او برېښنا هم نه پرې کوي.
په دغه اوسني ریټ باندې پیسې نه تحویلو او پیسې نه ورکوو، بل نه جمع کوو او بل نه منو. مرکزي حکومت، ریاست برېښنا یا وزارت برېښنا ونه مني، موږ نور دغه ګرانه بل نه منو او پیسې نه تحویلو. دا بکس زموږ دی، نه څوک کته کولی شي او نه څوک زموږ څخه پیسې اخیستلی شي. زموږ دغه خبره ده د ټولو شهریانو او د ټولو وطنوالو.
ویل کېږي برېښنا شرکت او د هلمند د برېښنا ریاست غواړي په ورځ کې 2 ساعته د لشکرګاه اوسیدونکو ته ډیزلي برېښنا ورکړي، خو د لشکرګاه اوسیدونکي وایي که د کجکي برېښنا په عادلانه ډول وویشل سي کفایت کوي، ډیزلي یا په جنراتور تولید سوې برېښنا نه غواړي. د دوی اکثرو ادعا وکړه چې سیمو ته غځېدلي پایې لینونه او ترانسفارمرونه هم په خپلو پیسو اخیستي دي او که اوس لوړه سوې تعرفه هم تحویل کړي ډېر اقتصادي زیان کوي.
موږ ډیزل ماشین مطلق نه غواړو او مصارف چې دي هغه یا ولایت یا بل ځای که چلانه سوی دي په کال کې رئیس صاحب ناست دی چې موږ ته ډیزل برق نه دی راکړی او د ډیزل غم پر برق پر عام خلکو باندې غورځي. موږ مطلق نه قبلو، موږ لمن بند لري او برق لرو. موږ دغه په کال کې که په میاشت کې دغه برق غواړو، د ډیزل برق موږ نه غواړو. څنګه چې موږ ته نه رسیږي په کال کې نه رسېدلی او نه څوک موږ ته راکوي. موږ نو د ډیزل مصرف پر عامو غریبو خلکو نه اچي چې لمن ولایت نارامه دی. د ولسوالۍ خلکو هجرت کړی دي، په 3000 کې رانشنه پروت دی، 5000 به بیل ورکوي افغانۍ. هلمند تاسو وینئ چې در بدر ټکور ټکور ولایت دی. نو موږ خپل ترانسپورت پر اوپو رانیولی، بیل مو دغه میټر مو خپل پر اوپو لګولی، خدام مو خپل لګولی ده. موږ خپل عام برق واړو که په کال کې که په میاشت کې، هغه برق واړو ډیزل نه غواړو.
لشکرګاه ته برېښنا د کجکي د برېښنا د فابریکې څخه ورکول کېږي چې د کجکي څخه تر لشکرګاه پورې د غځېدلي لینی شبکې د زوړوالي له امله په عادي ډول په اونۍ کې 3 ځله پرې کېږي. د هلمند د برېښنا رئیس نصرالله کانی وایي د تعرفې د لوړېدو پرېکړه په مرکز کې سوې ده او څو میاشتې کېږي چې دوی د هغې پرېکړې پر بنیاد نوې تعرفه هم چپ کړې ده. کانی وویل د خلکو غوښتنې به د نورو پرېکړو دپاره بېرته مرکز ته واستوي.
دغه تعرفه چې اوس جناب وزیر صاحبانو او د ایساو زموږ رعایت رهبري لوړه وړې ده، نو دا ولایتي شورا تر وکې وروسته او د ولایت د مقام تر وکې وروسته د 1994 کال
د شپږمې دورې بلان موږ چاپ کړ چې دغه لازه بلان چاپ دي. نو دغه زموږ محترم شریف خلک وایي چې دا تعرفه پر موږ باندې لوړه ده او موږ د دغه تعرفې جبران نسو کولای. نو موږ ته دې بیرته تعرفه په زاړه شکل سي. نو موږ دا بلان چاپ کړی دي، دا به موږ تر خپل مرکزي حکومتو تر بورډ تر وزیرانو پورې ورورسوو هر رقم چې د دوی اجراات دي.
د برښنا ریاست د لشکرګاه د برښنا لپاره دوه ډیزلي جنراتوران لري. ویل کېږي یاد جنراتوران هم د ډیر چلاو له امله استهلاک سوي دي او په تولید کې هم د پام وړ کموالی راغلی دی. د لشکرګاه دغه اوسیدونکي چې د برښنا د تعرفې د لوړېدو په شکایت ولایتي شورا ته راغلي وه، د مرکزي حکومت څخه د کجکي د برښنا د فابریکې د روانو کارونو د چټکتیا غوښتنه وکړه. د کجکي د برښنا د فابریکې دوه توربینونه ټول 1.5 میګاواټه برښنا تولیدوي چې یوازې 3-4 میګاواټه پورې لشکرګاه ته رسیږي او پاتې د شمالي ولسوالیو په شمول کندهار ته ورکول شوی ده. محمد ریاستی، ازادي راډیو، هلمند.
د پکتیا یو شمېر ځوانان وایي چې د بیروزګارۍ له کبله په تکلیف دي او د خپلو ورځنیو اړتیاو د پوره کولو تر حده له مشکلاتو سره مخامخ دي. داود تپان پرې راپور لري.
د پکتیا یو شمېر ځوانان وایي چې د دوی لپاره د تیرو کلونو په څیر سالمې بوختیاوې نشته او نشي کولای خپل ورځني ضرورتونه هغه ډول چې لازمه ده پوره کړي. دوی وایي په کلیوالي او لرو پرتو ولسوالیو کې د بېسواده ځوانانو د بیروزګارۍ کچه تر حده اوښتې، خو هغه کسان چې د 12 ټولګي او لیسانس تر کچې زده کړې لري هم روزګار نه لري. د پکتیا لرې پرتو ولسوالیو دوه اوسیدونکي،
نوم یې عبدالله مسکین دی، د ډنډ پټان سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکی، هغه سیمې چې د مرکزو څخه لرې دي یعنی اطراف دي، په هغو کې د لیسانس په کچه ځوانان په سلو کې یو یا دوه نفره پیدا کېږي، خو هغو ته په دې نظام کې هېڅ د دندې چانس نه ورکول کېږي. نو ممکن که دغه حالت همدغسې دوام وکړي دغه دوه ځوانان چې اوس یعنی مایوس.
انور مراد یم، پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په زرمت کې د بیکاري کچه د ځوانانو بېحي له حده اوښتې ده. داسې ځوانان دي چې د لسان په کچه فارغ شوي دي، یا دلته په افغانستان کې یا له افغانستانه د باندې په نورو ملکونو کې. نو دوی په ولسوالیو کې همداسې ګرځي، یا د 12 سیم فارغان دي ټول ګرځي روزګار نه لري. نو چې دولت دوی ته پام نه کوي، د دوی راتلونکي ته سیدي چیرته مقرر شي کارونه وکړي، نو اتمن به بل لاره غوره کوي او بلې خواته به ځي.
دوی دا هم وایي چې که حکومت د ځوانانو لور ته پاملرنه زیاته نه کړي او سالم مصروفیتونه ورته پیدا نه شي، ښایي د سږ کال په اوږدو کې د وسلوالو لیکې تر پخوا ډېرې پیاوړې کړي. مدني فعالان دا خبره کوي چې د حکومت نه پاملرنې له امله په پکتیا کې ورځ تر بلې د ځوانانو مایوسي زیاتیږي او د وسلوالو امکاناتو ته په کتو د هغوی لیکې پیاوړې کوي. مدني فعال او شنونکی سید جمال الدین اسب خیل وایي،
افغانستان حکومت دوی ته پاملرنه نه ده کړې، اوس ورځ تر بلې د خلک مایوسه کېږي، لرې نه ده چې دوی به د حکومت سره فاصله پیدا کړي، په ځای دې چې بهرنیو هیوادونو ته ځي د حکومت د مخالفینو سره، د دې احتمال ډېر دی چې د خلک به یو ځای.
یوازې اسب خیل نه دی چې د ځوانانو له بېروزګارۍ څخه یادونه کوي، د پکتیا نور مدني فعالان هم ورته نظر لري. وایي ورځ تر بلې په دې برخه کې د پکتیا وضعیت مخ په خراب مدنی فعال او د سمون کلتوري ټولنې مرستیال سمیع الله پیوند،
زیات شمېر کې هم تعلیم یافته ځوانان او هم بېسواده ځوانان څنګه ادي کارونه کوي، ادي افغانان دي دا په لوړه کچه باندې بیکاره دي. په کار داسې حکومت ته سي لوی پروژې او بنسټیز پروژې په لار باندې واچي تر څو د دواړو طبقو ځوانانو ته په کې د کار زمینه برابره شي.
مدني فعالان د اندېښنې په داسې مال څرګندوي چې د نوې ادارې په منځ ته راتګ سره تر اوسه پورې په پکتیا کې داسې یوه پروژه نه ده عملي شوې چې ځوانانو ته او سالم روزګار پیدا کړي. د خلکو د غستونځ د پکتیا ولایتي ادارې چارواکي هم منی وایي ستونزه د افغانستان په کچه د اندېښنې وړ ده، خو دوی په هڅه کې دي چې ځوانانو ته سالم مصروفیتونه ومومي، خو د اوس لپاره د ځوانانو بیروزګاري لویه ننګونه ده. د پکتیا مرستیال والی عبدالولي صحیح،
د ورسیو کې خصوصا تحصیلات عام شوي دي، نو موږ ځوانان ډېر ځوانان تر اوسه پورې روزګار ساتي.
نوموړی دا هم وایي چې د ځینو لویو وړو پروژو په پلي کېدو سره به په دې ولایت کې ځوانانو ته روزګار پیدا کړي، خو دای مشخصه نه کړه چې کومې پروژې به پیل کړي. د چارو کارپانو په خبره تر اوسه پورې د پکتیا والی او ادارې ځوانانو ته په کار پیدا کولو کې پاتې راغلي دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
محب الله ظاهرا نورین او چابک کلیوال حلق دی. دی 15 کلن دی او کوم موقع ورته برابر شي غواړي چې کیک بوکس وکړي خو اوس مهال په زندان کې دی محب الله وسلوالو طالبانو غولولې او د انتحاري حملې لپاره یې تیار کړی و خو محب الله ځان پولیسو ته تسلیم کړ او له هغه رئیس د تنکیو ځوانانو په توقیف ځای کې دی محب الله څرنګه د وسلوالو طالبانو لومړیتوب ولوېد د دې موضوع جزئیات فرشته جلال زیاوروي
محب الله ته ویل شوي و چې جنت ته د تګ لاره دا ده چې په کندهار کې د ارغنداب ولسوال پر دفتر انتحاري حمله وکړي. محب الله ته ویل شوي و چې په انتحاري حمله کې مرګ به یې جنت ته د تګ ضمانت وکړي، هغه ځای چې د شیدو او اصلو ویالې روانې دي. محب الله د فرانس پرس خبریال ته ویلي، ما ته یې ویلي و چې واسکټ واغوندم او کله چې ځان والوزوم نو هیڅ درد به احساس نه کړم او مخامخ به جنت ته ورننوزم. د محب الله کیسه د هغو سلګونو افغان ماشومانو پر برخلیک رڼا اچوي چې په جګړه کې په یو ډول نه یو ډول قرباني کیږي. د فرانسې خبري اژانس وایي محب الله د محبس پر چوکۍ ناکرار ناست و. د محبس زرغونه جامه یې پر تن او کنداري خولۍ یې پر سر وه. محب الله په پاکستان کې مدرسه ویلې او هلته یې د انتحاري حملو زده کړه کړې او د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ پر دفتر د حملې لپاره تیار شوی و. دی وایي له مدرسې تر ارغندابه د رسېدو لپاره یې څو ورځې په لاره کې تېرې کړې او زیاتې شپې د موټر په بانټ کې خوب کړی دی. په افغانستان کې وخت نا وخت داسې تنکي ځوانان چې د انتحاري حملو لپاره تیار شوي وي نیول کېږي یا خپله امنیتي ځواکونو ته تسلیمېږي. دوی یوه مشترکه ادعا لري او هغه دا چې د پاکستان په مدرسو کې د انتحاري حملو زده کړې کړي دي. عزیز الله یو بل تنکی افغان دی چې محب الله ته ورته برخلیک سره مخامخ شوی دی.
زه چې تا ته وایم چې واسکټ درکړه داسې چلو که او داسې وکړه چې ما واسکټ واغوستو بیا دغو جرو کې پټ شول وایي ته دلته کښېناوس امریکایان راځي.
د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې له لورې د انتحاري حملو په اړه ځانګړي څېړونکي براین ویلیمز فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي، په قبایلو کې مدرسې د انتحاري حملو لپاره د ځوانانو د روزنې فابریکې دي او افغانستان یې د تړلو لپاره یوازې ناکامې هڅې کړي دي. د دې څارونکي په وینا هغه میندې او پلرونه چې خپل ماشومان داسې مدرسو ته ورلیږي نه پوهیږي چې زامن یې انتحاري حملو ته استول کیږي. دا کورنۍ یوازې په آخر کې هغه پیسې ترلاسه کوي چې د ماشومانو تر مرګ وروسته یې ورکول کیږي. په افغانستان کې د قومونو او قبایلو د چارو یو څارونکی عبدالرشید وزیری په قبایلو کې د دې مدرسو د فعالیت په اړه وایي،
په دې سره دې سیمو کې چرته چې دا د القاعده مرکزونه دي یا د طالبانو مرکزونه دي، په بلوچستان کې او په وزیرستان کې داسې سیمې دي چې سړی نوم اخیستی شي چې هلته دغه مرکز موجود دی. داسې مرکزونه خو ډېر زیات دي په ټول وزیرستان کې. اوس دا وزیرستان دوی د تربیې په مرکزونو باندې بدل کړی دی او دا مرکزونو کې د تربیې په مرکزونو کې دغه زده کړه څوک ورته کوي؟ د دې دپاره هغوی ډېر پوه کسان ډېر با تجربه کسان د ایسای په دې مرکزونو کې ناست دي. بیا هغه ډېر متخصص علما چې ډېر په تقریر کې هم بلد دي، دغه سوچ او فکر هغوی راټول کړی دی. دا اوس په یوه نظریه بدل دی. دا ډېره خطرناکه خبره ده.
د پاکستان حکومت او استخباراتي ادارې د افغانستان له لورې داسې ادعاوې په شدت ردوي، خو دا حقیقت دی چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو په جګړه کې د مزایل په توګه کار اخیستل کیږي. تېره میاشت یو 12 کلن هلک چې د انتحاري حملې لپاره ننګرهار ته استول شوی و امنیتي ځواکونو ته تسلیم شو. دې ماشوم مطبوعاتو ته وویل، ما ته یې ویلي و چې کفار ووژنم، خو کله چې په ننګرهار کې د حملې لپاره د عسکرو ځای ته ورغلم ومې لیدل چې هغوی ټول په لمانځه ولاړ دي. د بشري حقونو د څارنې نړیواله اداره هیومن رایټس واچ وایي په جګړه کې له کوچنیانو او تنکیو ځوانانو کار اخیستل د افغانستان د اوږدې جګړې یو وحشتناک اړخ دی. کوچنیان باید ښوونځي ته ولاړ سي او له خپلو کورنیو سره په امن کې ژوند وکړي. د فرانس پرس خبریال چې په سپین بولدک کې د محب الله کورنۍ ته ورغلی وایي د محب الله مور ژړل او ویلي چې زوی یې له موږکانو وېرېدی نو انتحاري حملې ته څنګه تیار شو.
د دې خبری خپرونې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا واورئ. د افغانستان جمهوري ریاست هیله شي چې ګلبدین حکمتیار به ډېر ژر د افغانستان د سوله ییز سیاست برخه وګرځي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په خبرو کې ښه پرمختګ شوی دی. ملګر ملتونه وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه مخ په خپرېدو ده، ښوونځي او روغتیایي مرکزونه په زیاتېدونکي ډول له حملو او خطر سره مخامخ کیږي او په ځانګړي ډول ښوونځیو ته د ماشومانو تګ او د روغتیایي اسانتیاو برابرېدل ستونزمن شوي دي.
سل د
بل دے سنو بہو بورم او تجھے پکی اسے آغا پور بہو بورم دانا لگ ادرے گا چھے ادی کم دا تو رستر بو سیل لگ ادرے گا چھے ادی کم دا تو رستر بو سیل ستاستر بو ستاستر بو کی دخپل نستر بو تور با او بورم ستاستر بو کی دخپل نستر بو تور با او بورم اوت چپ کے اسے آغا پورب عبورم بانا بانا میں سیل دبلو دے سنور با عبورم اوت چپ کے اسے آغا پورب عبورم بانا